رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم او د خبرونه اوریدو تم هرکلی وم. په روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی، پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان د ملي امنیت د مطبوعاتو د عمومي ریاست اعلامیه وایي چې په کابل کې د دغه وحشیانه حملې طرحه په پاکستان کې د حقانی شبکې جوړه کړې ده. پنټاګان وایي د توغندیو د دفاعي سیستم لومړی ازموینه یې فوق العاده کامیابه وه، او د روسیې د دفاع وزیر ویلي دي قواوې د مدیترانې د بهیرې نه 4 راکټونه فایر کړي دي او په سوریه کې د داعش مرکزونه ویشتلي دي.
په کابل ښار کې نن سهار د موټر بم برید په نتیجه کې 80 تنه ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. په ګردیز کې د سویل ختیځ ولایتونو والیانو او نظامي منصوبینو په یوه ګډه غونډه کې د ډیورنډ کرښې نه د ترهګرو د راوښتو او د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي پر لارو چارو بحث کړی. سپینه ماڼۍ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروستی بهرنی سفر بریالی بولي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ورته زیبا خادم د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. نن سهار قریب 8:30 بجې د کابل د ښار د زنبق په سلور لارې کې د آلمان سفارت ته نږدې یوه زوروره چاودنه وشوه. یوې منبع د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې په دې چاودنه کې 90 تنه وژل شوي او قریب 300 زخمي شوي دي. دغه منبع په کابل کې د یو بهرني سفارت د فضله موادو د ایستلو دغه منبع وایي چې په کابل کې د یو بارني سفارت د فضله موادو د ایستلو په ټانکر کې د ځای په ځای شوو چاودونکو موادو له کبله دغه پیښه وشوه. د کورنیو چارو د وزارت د نطاق د دفتر سرپرست نجیب دانش په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا حمله ځانمرګي ده، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د بارني اړیکو رئیس وحید الله مجروح ویلي دي چې تر اوسه د پیښې له ځایه د 80 مړو جسدونه ایستل شوي، 350 ټپیان دي او روغتونونو ته رسول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د مطبوعاتو د عمومي ریاست اعلامیه وایي په کابل کې د دغه وحشیانه حملې طرحه په پاکستان کې د حقانی شبکې جوړه کړې ده. اعلامیه وایي نن سهار د ټانکر په شان یو موټر کې چې د فضله موادو د ساګانو د تخلیه لپاره ورنکار اخیستل کیږي په وزیر اکبر خان مینه کې وچ چاودنه وشوه، پکې او ډیر خلک پکې مړه او زخمي شول. د موثقو استخباراتي اطلاعاتو او د پیښې د زینه د ابتدایي معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو آی اس آی په همکارۍ د دې حملې پلان طرحه کړی دی. دغو حرفوي تروریستانو یو ځل بیا دا ثابته کړه چې دوی د هیڅ دین نمایندګي نه کوي، بلکې د خپلو پاکستاني بادارانو غوښتنې پوره کوي. په سیمه کې عیني شاهدانو د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د دې چاودنې له امله د جرمني سفارت او د روشن مخابراتي شبکې د دفتر د دیوالونو یوه برخه هم نړیدلې ده. د عیني شاهدانو په وینا په دغه چاودنې کې ډېر ټپیان د روشن د مخابراتي شرکت کارکوونکي دي. پولیسو د چاودنې زیاته ټولې لارې بندې کړې وې. دا چاودنه دومره زوروره وه چې نږدې د کابل ښار په اکثرو سیمو کې لوړ غږ واورېدل شو. په امریکا کې د افغانستان سفیر چې دا مهال په کابل کې دی د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلی دي چې چاودنه دومره زوروره وه چې هغه ګمان کاوه چې زلزله شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس او اجرایوي رئیس د غبرید سخت غندلی دی. په افغانستان کې د قاتل ملاتړ د ماموریت د مطبوعاتي دفتر په بیان کې راغلی دي چې د غبرید هغه وخت شو چې امنیتي قواوو د فضله موادو ټانکر چې د چاودونکو موادو ډکو امنیتي مسؤولې سیمې ته ننوځي. د دغه بیان په اساس برید د گرین زون نه بار شوی دی، ځکه ډېر ملکي خلک زخمي او مړه دي. د پاکستان او د هند قریب 900 کسانو یوه عریضه لاسلیک کړې ده چې په کې د دواړو خواوو ولسونو د خپلو حکومتونو نه غوښتي دي چې خپل اختلافات په خبرو حل کړي. دغه عریضه چې د امریکا د باستن په ښار کې پاکستانی اوسیدونکي آسادی بنا سرور او په سنگاپور کې یو هندي انیش مشرا لیکلې ده، مرامې د دواړو ملکونو ترمنځ د تشنج کمول دي. پنټاګان وایي د توغندیو د دفاعي سیستم لمړی ازموینه چې بین القاروی بالستیک توغندی امتحان کړ کامیاب و. د دفاعي راکټونو د ادارې د رئیس مرستیال جیم سرنچ ویلي دي چې د بالستیک توغندیو د تعقیبولو د مغلق سیستم د توغندي دغه ازموینه فوق العاده کامیاب و. په پرونی ازموینه کې دوه جلا راکټونه وازمویل شول. یو بین القاروی راکټ په بحر القاهر کې د یوې وړې جزیرې نه وتوغول شو او بل په کالیفورنیا کې د وینډربرګ د هوایي اډې نه ورپسې خوشې شو چې تعقیب کړي. دویم راکټ په موافقانه ډول لومړی راکټ په بحر کې وویشت او په نیمه لاره کې تباه کړ. په ډیپلوماتیک نظر دا یو ډیر قوي پیغام دی او په تخنیکی لحاظ دا ښیي چې دغه ازموینه اصلا د یو ډول دفاعي سیستم زیاتېدل دي. لږ تر لږه بین القاروی راکټونه مخکې له دې چې هدف ولي په اسمان کې تباه کوي. د سریلانکا مقامات وایي په سیلاونو کې او د ځمکې د خویدو لامل چې د موسمي بارانونو له امله پیښ شول اوس د مړو شمیر لږ تر لږه 202 کسانو ته رسیدلی دی. د سریلانکا د طبیعي آفاتو د کنټرول ادارې ویلي دي چې 96 تنه تر اوسه ورک دي او د 80,000 نورو خلکو زحمت او زیار له دې کبله زیات دی چې خپلې مینې پریښې دي موقتي کمپونو کې یې اړولی دي. سپینمانه وای د جمهور رئیس تازه سفر بریالی دی خو هغه رپورټونه هم تاییدوي چې په داخل کې د جرید کوشنر په حق خبره شوې دي. بل پلو د مطبوعاتو او سپینمانه ترمنز د جنجال نه ډکه اړیکې هم سرګندې دي. داسې رپورټونه هم شته چې د سپینمانه د جمعي ارتباطاتو په مامورینو کې د ناڅاپي بدلون رپورټونه هم خوريږي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جرمني په تجارت او لګښتونو باندې سخت انتقاد کړی دی. د ترامپ د دې انتقادونو نه وروسته د دواړو پخوانیو متحدو ملکونو اړیکې هم یو څه خراب شوې دي. جرمني د دې خبرو په ځواب کې ترامپ د غربي ارزښتونو تباه کوونکی بللی دی. په داسې حال کې چې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ لفظي جګړه د کنټرول نه وتلې ده، د جرمني سیاستمدارانو د امریکا سره د اړیکو په اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د جرمنی د بارنیو چارو وزیر ویلی دی چې دا خبرې بیخی سخت شوې دي. ترامپ د سیشن به پوره د جرمنی د تجارت او لګښتونو په حق له خپل ټوئیټر کې ولیکل شي موږ د جرمنی سره په تجارت کې لوی کسر لرو. جرمنی د ناتو په برخه کې چې څومره په کار ده د هغې نه ډېرې کمې پیسې ورکړې دي او دا امریکا ته ډېره بده بریښي او دا به بدلیږي. ښاغلی ترامپ دا انتقادونه په جرمني کې د صدر اعظم انګلا مرکل د هغو خبرو نه وروسته کړي دي چې وی ویل اروپا ته په کار دي چې نور په واشنگټن اتکا ونه کړي. د روسیې د دفاع وزیر ویلی دي چې قواوې د مدیترانې د بحیرې نه څلور راکټونه فیر کړي دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ځایونه وولي. دغه وزارت وایي دا میزایلونه د تحت البحرین فیر کړي دي او د پالمیرا ښار ته نږدې لګېدلي دي چې درنې وسلې او د اسلامي دولت وسوالې ډلې پکې دي. تیر کال د پالمیرا په سیمه کې چې د اسلامي دولت ډلې او د سوریې حکومتي قواوو د پالمیرا د ښار د کنټرول لپاره خپل کې سختې جګړې وکړي اوس د ښار د سوریې د قواوو په لاس کې دي خو نخته لا هم ادامه لري. د عراق د موصل په ښار کې نن د چهارشنبه په ورځ د عراقي قواوو او د داعش د وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. رپورټونه وایي موصل د عراق دویم لوی ښار دی او د داعش ډلې په کې ډېرې ساحې د عراقي قواوو سره په جګړه کې د لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د سه‌شنبه په ورځ خبرداری ورکړی دی چې یمن په جګړه کې ګیر دی او خلک یې د لوږې مرضونو نه کړیږي او د سقوط لور ته روان دی. د بشري چارو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې رئیس سټیفن اوبراین ویل د یمن خلک د لوږې مرض او د مرګ د خطر سره مخ دي او نړۍ ورته ګوري. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د 2 میلیونه نه زیات خلک هر کال د سیګریټو او د چلم د سکولو له امله مري. د روغتیا نړیوال ادارې او د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام ادارې خپل راپور چې دواړو په ګډه برابر کړی دی د تنباکو ضد د نړیوال ورځې د منځنې د نړیوال ورځې په مناسبت خبر کړی دی. د سیمه نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
قدر من اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. د خبرونه په فایل کې چې د رپورټونو برخه ده قدر من اوریدونکو د کابل نه د عامه روغتیا د وزارت د عامه اړیکو رئیس مجروح صاحب را سره په لاین کې ده. د کابل د نننې پیخي جزئیات البته د زخمیانو په اکل چې تقریبا درې نیم سوه زخمیانو د دوی حال احوال د شفاخانو څرنګوالی د روغتونونو رسیدګي د زخمیانو ته تر کوم حده ده او د مړو شمیر او زخمیانو شمیر په کوم حد کې دی؟ تازه معلومات به د دوی نه واخلو. مجروح صاحب، ستړی مشه خپرونې ته
مننه. سلامت
مجروح صاحب، پوهیږم چې د سهار نه به ستړي ماسئ، مننه چې بیا هم راسره اسئ په خپرونه کې. رسنیو به معلومات ترلاسه کولو دپاره تاسو هم زحمت درکړئ، خو بیا هم مننه. تازه جزئیات د مړو او د زخمیانو څه دي؟
مننه تاسو ته، استاذ محترم اوریدونکو ته سلام او نیکې هیلې. نن متاسفانه ډېر بد ورځ او خونړۍ پېښې چې کابل کې پېښ شو، متاسفانه په دې کې اتیا تنه زموږ وطنوال شهیدان دي او تقریبا 461 نور پکې ټپیان دي، او دا ټپیان ټول دولتي روغتونونو ته انتقال شوي وو او اړین روغتیایي خدمات دوی ته وړاندې، او تقریبا اتیا نوي اوس روغتونو کې پاتې دي. نورې ابتدایي خدمات یې له لاسه راوړو او رخصت شوي دي. عامې روغتیا وزارت خپل رسالت پر اساس،
بله،
او دغه موجوده ظرفیتو په چوکاټ کې هڅې وکړ چې ټول هغه وطنوال چې په دې حادثې کې ټپي شوي وو په سریع ډول روغتونو ته انتقال شي او لازمه خدمات دوی ته وړاندې شي.
بله، مننه مجروح صاحب. مخکې د دې نه چې بلې پوښتنې ته راشم، د څو زخمیانو حالت ښه نه و ښودل شوی، ا دغه حالت څنګه ده؟ کوم چې د شدید تداوی لاندې وو یا حالت خنو؟
اته نوې زخمیان اوس مصطفات دي، او په دې کې تقریبا لاس ټول څنګه کسان دي چې وختي حالت د اندښنې وړ ده، او د اوس لپاره خو په لطف او زموږ وطنوالو په دعا او د تباو کو همکاري سره اوس دې وختي حالت کنټرول لاندې دي. نو حتم پر دې دي چې امید په خدای دی چې تلفات تعداد تر دې نه زیات نه شي، او انشاءالله دا وطنوال چوس بستر دي، انشاءالله به خپل سلامت بېرته راسره.
بله مجروح صاحب، د افغانستان اوسنی حالت همداسې دی چې مجبوره سو دا پوښتنه به موږ وکړو. اوسنی حالت البته امنیتي وضع ته په کتو سره د روغتونونو حالت څنګه دی؟ داسې ابتدایي رسیدګي کیږي دغه ډول پیښونه وروسته؟ گنجایش څومره دی؟ ظرفیت څومره دی د شفاخانو؟ نن د کومې ستونزې سره خو روغتونونه نه دي مخ شوي، یا خلک خو نه دي مخ شوي دا چې په ساعتونو ساعتونو دوی د شفاخانو د ایمرجنسي شفاخانې مخې ته ولاړو؟ موږ تصویرونه ولیدل دوی د خپلو مړو او زخمیانو پوښتنه کوله. داسې سیستم شته دی چې روغتونونو کې د خلکو پایوازانو ته یا کورنیو ته زر احوال ورکړل شي، دغه ظرفیت ایجاد شوی دی؟
متاسفانه دا به ناورینو کابل کې پېښ شوي دي. تجربه یې دومره موږ ته په ایجاد کړی دی چې اوس روغتیا وزارت ټول هغه اړین تخنیکي او بشري منابع او ظرفیت روغتونو کې موجود دی، او نن حادثې او د شهر شهید حادثه د دې مزنګ حادثه په دې په دې حادثات کې ثابت شو چې روغتیا وزارت د دې ظرفیت لري چې په سلهاوو ټپیانو ته په عین وخت کې روغتیایي خدمات دوی ته وړاندې کړي. دا یو اړخ ته قضیه ده چې د روغتون د روغتیایي خدماتو په برخه کې کوم شخص ستونزې په روغتونو کې موجود نه دی. دا د بلې اړخ ته زموږ وطنوال عاطفي سټرس لاندې دي، غواړي چې هغه وخت چې روغتون ته مراجعه کوي کې مریض په عملیات خانه کې کې په آی سي یو کې هر چیرې اوسي، دوی توقع دا دی چې دوی وشي کولی هغه لحظه خپل د زوی ورور یا خور احوال ولري. خو روغتونونه مخصوصا ایمرجنسي روغتون چې نړیوال روغتون دی، نړیوالو معیاراتو پر اساس دوی کار کوي، دوی په اول ساعتو کې ټولو تباو ټول روغتونو تمرکز د مریض درملنې باندې دی. نو دوی ته ډېر ستونزمن دی چې ټول هیوادوال ته اجازه ورکړي چې روغتون ته داخل شي، یا آی سي یو ته، یا عملیات خانې ته چې خپل د کورنۍ غړي وویني. هم د دې پر ځای زموږ تمرکز پر دې دی چې هغه لازمه روغتیایي خدمات دوی ته وړاندې کړو. تاسو ته معلوم دی ټول هیوادو کې د امریکې ته تاسو یو ټپي او روغتون ته یو سه په هغه لحظه تاسو نه پرېږدي چې یو شی ولاړ شي عملیات خانې ته او د ندیدان وکړي. منتها ایمرجنسي روغتون او نور ټول دولتي روغتونونه ډېر ژر د ټپیانو ټول معلومات لستو سره بیرون الماری باندې چسپولې او زموږ وطنوال ته او رسنیو سره معلومات شریک شو.
بله، یو بل موضوع چې دغه وخت ډیره ضروری ده هغه د وینې موجودیت دی د مختلفو ګروپونو، د دې نگانه څنګه روغتونونه مجهز دي؟
تیر کلو کې کابل روغتونو کې یو ستونزه دا و چې یو مرکزی بانک د وینې او نو روغتونو کې دمره ظرفیت موجود نه و. اوس په نیکه هیله ټول کابل روغتونو کې موږ هر روغتون لپاره د وینې بانک لرو او د هغې واړښت مرکزی بانک هم موجود دی. نو په روغتونو کې هم موږ د وینې ټولول حفظ او د تطبیق ظرفیت لرو.
بله،
نن د وینې کمښت سره مواجه نه شو، په زموږ وطنوال مراجعه وکړ او د بانک د ریزرو د تکمیلولو په برخه کې دوی وطنوال خپل وینې په اهدا کولو سره مستر ډېر همکاري وکړ. نو په دې برخه کې کوم خاص مشکل نه دی. د عاجل واقعاتو د مدیریت لپاره څو فکتور ډېر اړین دی، چې هغه یو امبولانس دی، د انتقال ظرفیت چې کابل امبولانس په دې برخه کې تر ټولو چټک او سریع خدمات وړاندې کوي. د عاجل اتاقونه دي چې پروسه ښکال روغتیا وزیر د هدایت پر اساس ټول کابل روغتونونو عاجل اتاقونه په لازمه تخنیکی وسایلو باندې سنبال شو او بل واړښتې د وینې موجود او عادي او درملنې موجودیت چې پنې کې هیله اوس په کابل روغتونو کې موجود دی. نو روغتیا وزارت د دې ظرفیت لري چې د عاجل واقعاتو مدیریت په برخه کې هغه اړین خدمات او اقدامات وړاندې کړي.
مننه مجرو صاحب چې د نننۍ پیښې د زخمیانو په هکله او د روغتونونو د څرنګوالي په هکله هم اورېدونکو سره معلومات شریک کړل. کورم وده
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کابل ښار کې نن سهار د موټر بم برید په نتیجه کې اتیا تنه ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. چاودنه دومره زوروره وه چې غږ یې نږدې د کابل ښار په ټولو سیمو کې اورېدل شوی او د پیښې ځای ته نږدې ودانیو ته یې هم سخت تاوان رسولی. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د کابل ښار په زنبق څلور لارې کې چې یوه ډیپلوماټیکه سیمه ده او تل پکې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وي زوروره چاودنه وشوه. د پیښې ځای ته نږدې د جرمني سفارت، د روشن مخابراتي شبکې دفتر او د کابل سټار هوټل چې اکثره پکې بهرنیان میشت وي موقعیت لري. له هغې ورهخوا د ارګو اجرایه ریاست ودانۍ، د پخواني ولسمشر کور او لسګونه نور مهم بنسټونه هم په دې سیمه کې دي. د روشن د مخابراتي شرکت یو کارکوونکی جوهر چې په پیښه کې ټپي شوی وایي ډېره خطرناکه وه، زموږ هر کارکوونکی ټپي شوی و، ټول ټپیان شوي دي. د خپرو شوو عکسونو له مخې دا چاودنه دومره زوروره وه چې د چاودنې ځای نږدې 4 متره کیندلی دی. شاوخوا ودانۍ ویجاړې کړي او 100 کیلومتره لرې واټن کې ودانیو ته زیان رسولی او ښیښې یې ورماتې کړي دي. د کابل د امنیه قومندان حسن شاه فروغ د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل لومړني معلومات ښیي چې دا د فاضله موادو یو ټانکر و چې تل یې له ښار څخه فاضله مواد ایستل. یوې امنیتي سرچینې چې د نوم له اخیستلو یې ډډه کوله امریکا غږ ته وویل په دې چاودنه کې 9 تنه وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. د سرچینې پر وینا دا برید په کابل کې د یو بهرني سفارت د فاضله موادو د ایستلو په یو ټانکر کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو په مټ ترسره شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس او ویاند وحیدالله مجرو امریکا غږ ته وویل چې د پیښې له ځایه د 80 تنو مړي او 350 ټپیان د کابل روغتونونو ته لیږدول شوي دي.
ټپیانو کې اکثره ملکي کسان دي او په کې ښځینه او ماشومان هم شامل دي. او زموږ د اخرنی ارزونې ښیي چې تقریبا په ټپیانو کې د 50 تنه زموږ وطنوال روغتیايي حالت اندېښنې وړ دی.
امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې اکثره قربانیان د روشن مخابراتي شرکت کارکوونکي دي، خو د دغه شرکت مسؤلینو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي. په دې چاودنه کې د بی بی سي 4 افغان خبریالان ټپیان شوي او یو موټر چلوونکی وژل شوی. د غراز د یک تلویزیون 2 کارکوونکي ټپیان او د تلو تلویزیون یو تخنیکی همکار وژل شوی دی. په کابل کې د جرمني سفارت ویلي چې په دغه برید کې د سفارت یو شمیر افغان کارکوونکي ټپیان شوي او یو ساتونکی وژل شوی دی. دا برید چې قربانیان اکثره ملکی وګړي دي په کور دننه او بهر په سختو ټکو د غندنې ترڅنګ د بشر ضد جنایت بلل شوی دی. دا پیښې په ځای کې چې اوس په کنډوالۍ بدل شوی، له برید وروسته یو شمېر مدني فعالینو اعتراض کړی. مدني فعال سمی درایي امریکا غږ ته وویل د حکومت ناغېړي غندو، دا دې پر ځای چې دوی د خلکو امنیت ټینګ کړي، په خواشینۍ سره هغو ټانکرونو ته چې باید د شپې لخوا د فعالیت اجازه ولري او وپلټل شي، ورته په رڼا ورځ د فعالیت اجازه ورکوي، چې نن یې د افغانستان د خلکو لپاره ناورین رامنځته کړ. موږ راغلي یو چې د طالبانو پر ملاتړو او تروریستانو مرګ ووایو. په افغانستان کې د قطعي ملاتړ د ماموریت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي، د غبرید هغه مهال ترسره شوی چې امنیتي ځواکونو له چاودیدونکو موادو ډک ټانکر ته اجازه ورنکړه تر څو ګرین زون یا له امنیتي پلوه تر ټولو خوندي سیمې ته دننه شي. د بیان له مخې برید له ګرین زون څخه بهر شوی چې له امله یې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه خونړی برید په داسې حال کې شوی چې افغان حکومت او ملګرو ملتونو د روژې میاشتې له پیل څخه یوه ورځ مخکې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه د روژې میاشتې ته په درناوي له جګړې څخه د لاس اخیستلو غوښتنه وکړه. وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي او نورو وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د روژې په میاشت کې د خوست ښار له موټربم برید وروسته چې پکې 13 کسان ووژل شول، په افغانستان کې دویم موټربم برید دی. له دا ډول هر برید وروسته تل همدا یوه پوښتنه کیږي چې بریدګر څنګه داسې مهمو سیمو ته دننه کیدلی شي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 2.96 FM 100.15.
دران واوریدونکو، رپورټم واورید د کابل د نننۍ پیښې په اړه د سیاسي او نظامی چارو د مبصر اسحاق اتمر سره مرکه کړې ده. دا غنم په فایل کې دا پوښتنه کړې چې ولې د دا ډول پیښو مخنیوي نه کیږي. هغه په ځواب کې وویل
دغه واقعیت اوسنۍ یا نننۍ واقع نه وروستۍ واقع وي او نه اوله واقع دی. کابل او خصوصا ښاري سیمې ډېر د حملو هدف ګرځېدلی په دې تېرو وختونو کې هم. مونږ دوه مشکله لرو. یو دننه زمونږ امنیتي ځواکونه دي چې دوی سره د دې نه چې امکانات د دوی ډېر دي، دوی په کشف باندې ډېر تاکید کی تشفی معلومات دی دی پارا دیر ضرور دی. دی دخمن پر شباکو کی دی دی نواتل دیر ضروری دی چی دی مختر دینا چی دخمن پی او عمل لاست بیری کی دی باید اغا دستیسی تشفی کی. نظام ها پاکیده سرد دینا چی دخص واقعاتی کی دیره دستی تاریخی دی چې خپل د نظام نه ځینې کلاقات په دې کې تفصیلات او په اصطلاح برستی کوي. ځکه که تاسو دغه د زنبق چاره ګورئ دا د کابل په زړه کې دی.
ستاسو په نظر څوک ملامت دی په دې حمله کې؟
بله بله بله، موږ دغسې یو جنګ سره، بېرحمانه جنګ سره مخامخ یو چې دغه اصلي ضایب به خلک معلوم دي او نړیوال هم په دې باندې پوهېږي. زموږ ضعف په خپل پالیسیانو کې دی. موږ په امنیتي برخو کې مشکلات لرو. افدیتي علاقات زموږ داسې دي چې ډېری غیر تخصصي او غیر مسلکي دي. ځینې داسې کسان دي چې هغوی د مختلف ادرسونه د قوت یا ادرسونه دی راغلي دي او هغه مسؤلیتونه دوی په غاړه اخیستي چې په هغه مسلک او په هغه تخصص باندې دوی پوره آګاهي نه لري. زما مطلب دا دی که دا یو سیستماتیک افبیتي رژیم دلته موجود دي، نو هغه به هم کشف ولري، هم مخکې د دې نه چې په اصطلاح کوم حادثه مخته راشي هغه به جلوګیري کوي. او په دې برخه کې اوس هم معلومات داسې دي چې افدیات مخکې تر مخکې نه ځینو ځایونو ته احوال ورکړی و، یعنې زموږ امنیتي ځواکونه په دې باندې خبر و. لیکن دا چې ولې د دې مخه نیول کیږي یا پیژندل کیږي دا زمونږ د دولتي ارګانونو مشکلات دي.
تازه خبره د نننې پیخي په اړه دا ده چې د افغانستان ملي امنیت اعلامیه خبره کړه او په کې ویل شوی دی چې په اعلامیه کې راغلی دی چې د کابل نننې خونړې عمله د حقانی شبکې د خوانه د ایسای په مرسته په پاکستان کې ترتیب شوې ده. د افغانستان نه بهر د ترتیب شوو حملو مخه دلته باید په څه ډول ونیول شي؟ استاس په نظر چې هم د افغانستان حالات ساره او ګوري، هر ورځ عملته ژوند کوئ او هم په نظامي برخه کې تاسو تجربه لرئ، څه باید وشي چې د داسې حوادثو مخه ونیول شي؟
دغه شبکې باید معلوم شي، دغه شبکې باید تاسو شي. تاسو وګورئ حقاري شبکه په پاکستان کې دی، لیکن دوی په کابل کې چاودنې کوي. دلته یو ارتباط موجود دی د هغه شبکې د هستې سره د دغه کسانو چې دوی په کابل کې اوسېږي، او دا د اوس نه نه اوسېږي، دا تقریبا لس کاله پنځلس کاله کېږي چې په کابل کې دوی ارتباطات لري یا د افغانستان په نورو سیمو کې. دغه شبکې باید کف شي. یو مسله، بل مسله دا دی چې دغه اسناد کوم چې دوی وایي چې دا د حقاني شبکه ترسره کړی، دغه اسناد دوی ولې ملی ادارات ته و ملی کنوانسیونو ته امنیت شورا ته ولې دوی نه وړاندې کوي؟ ولې پاکستان سره مستقیما خبرې نه کوي چې په دغه کنفلیکټ باندې دغه تلفات چې موږ ته اوري دا د هغه کسانو نه موږ ته اوري چې ستاسو په خاوره کې اوسېږي؟ ګوري، ایران څو ورځې مخکې د ایران کوم چې څو عسکر سرتېري وژل شوي وو، ایران ویل چې زه خپل ځم عملیات کوم په پاکستان کې، که بل ځلې داسې حادثه رامنځته شو موږ خپل ځو، چا ته ضرورت نه لرو. نو موږ که هر شي ته ځان همداسې غلی ونیسو، زموږ رهبري ځان غلی ونیسي او د دې ځواب ورنه کړي، نو د دې نه بهتر دی چې هغه ستراتیژیک دوستانو سره موږ خپل خط معلوم کړو.
ډېره مننه اتمر صاحب کور ودان،
ژوندي اوسئ.
د خبرونو لنډیز لرو. نن سهار قریب اته نیمې بجې د کابل د ښار د زنبق په څلور لارې کې د آلمان سفارت ته نږدې زورور چاودنه وشوه. یوې منبع د امریکا غږ راډیو ته ویلي دي چې په چاودنه کې نبی تنه وژل شوي قریب 300 ټپیان دي. دغه منبع وایي په کابل کې د یو بهرني سفارت د فوزله موادو د ایستلو په ټانکر کې د ځای په ځای شوو چاودونکو موادو له کابله پیښه شوې ده. د کورنیو چارو د وزارت د نطاق د دفتر سرپرست نجیب دانش خبره ده، په ټویټر کې لیکلي دي چې دا حمله ځانمرګي ده، مګر د نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د بارني اړیکو رئیس وحید الله مجروح ویلي دي چې تر اوسه د پیښې د ځای نه د اتیا او تنو مړي او د 350 ټپیان روغتونونو ته رسول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د مطبوعاتو د عمومي ریاست اعلامیه ویلي دي چې په کابل کې دغه وحشیانه حملې طرحه په پاکستان کې د حقاني شبکې جوړه کړې ده. د موثقو استخباراتي اطلاعاتو او د پیښې د ځای نه د ابتدایي معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې د حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتو ISI په همکارۍ د دې حملې پلان طرحه کړی دی. اعلامیه وایي دغو حرفوي ترورستانو یو ځل بیا دا ثابته کړه چې دوی د هیڅ دین نمایندګي نه کوي، بلکې د خپلو پاکستاني بادارانو غوښتنې پوره کوي. د پاکستان او د هند قریب نوی کسانو یو عریضه لاسلیک کړی ده چې پکې د دواړو خواوو ولسونو د خپل حکومتونو نه غوښتي دي چې خپل منځي اختلافات په خبرو حل کړي. پنټاګان وایي د توغندیو د دفاعي سیستم لومړی ازموینه چې بین القاروي بالستیک توغندی امتحان کړ کامیاب و. د سریلانکا مقاماتو ویلي دي په سیلاونو او د ځمکې د خویدو له امله د مړو شمیر لږ تر لږه 202 ته رسیدلی دی. سپینمانی وایي د جمهور رئیس تازه سفر بریالی دی، خو هغه رپورټونه هم تاییدوي چې په داخل کې د جریډ کوشنر په هکله خپاره شوی دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جرمني په تجارت او لګښتونو سخت انتقاد کړی. د ټرمپ د دې انتقادونو نه وروسته د دواړو پخوانیو متحدو ملکونو اړیکې یو څه خرابې شوې دي. جرمني د دې خبرو په ځواب کې ټرمپ د غربي ارزښتونو تباه کوونکی بللی دی. په داسې حال کې چې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ لفظي جګړه د کنټرول نه وتلې ده، د جرمني سیاستمدارانو د امریکا سره د اړیکو په اهمیت باندې ټینګار کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو، دوه نیم ساعته خبري پښتو خبرونه پام دي چې پای ته ورسیده. په ټول مشهور کې د امریکا غږ نور خبرونه چې لا هم ادامه لري پیلېږي او دلې مهیروي که غواړئ چې خبرونه او تازه رپورټونه نظام خبر کې او خبرونه واوري نو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ویبپاڼه پرانیزئ خبرونه اوریدلی شئ او نوي مطالب هم لوستلی شئ. تر بیا مو الله مل شئ.